له غرمه نه مخکې لس بجې دي. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وي، طالبان نور د افغان حکومت لپاره کوم ستر او جدي ګواښ نه ده. په دې اړه او د افغانستان او د سیمې د ورسیو تحولاتو په اړه درته رپورټونه لرو، خو په سر کې له قسیم سولعمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې پام وکړئ د مهمو کورنیو بارني خبرونو سر ټکو ته. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نن سهار و ملکان وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر جګړې ته په کتو سره ټاکل کیږي. او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې د هرات په شینډند ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې و ملکي کسان وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د شینډند ولسوال عبدالحمید نور ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې د کوچیانو یو موټر په ماین ختلی دی. د نوموړي په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اخو د کابل د دارلمان په سیمه کې نن سهار یو چاودنه وسوه چې د چارواک په وینا تلفات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د ماین د علاودین په سیمه کې په کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوی و چې یوازې د سیمې شاوخوا د ودانۍ شیشې ماتې کړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې چاودنه د ملي شورا ودانۍ ته نږدې شوې ده. په افغانستان کې د جګپوړی امریکایي جنرال وایي تر 2014 کال وروسته به یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي، خو د ویل چې د دې پوځیانو شمېر به د افغان ځواکونو له مخې تعین سي. جنرال جوزف ډانفورد پرون د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته په واشنگټن کې څرګنده کړه چې د دې پوځیانو شمېر به په اوړي کې د افغان ځواکونو د جګړې له مخې وټاکي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 16,000 امریکایي پوځیان دېره دي. په لغمان کې د پولیسو په وی پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور سیمیز پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 2:30 بجې د الینګار محترلام ترمنځ غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې د سیمیز پولیسو پر پوسټ ډلې ز حمله وکړه. هغه ویل چې طالبانو ته هم مرګجوب لوشته، خو دقیق ارقام ورنکړل.
تیر شپه 2:30 بجې د لغمان ولایت د الینګار محترلام ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د بی بی هاجرې په سیمه کې د سیمایزو پولیسو په یو پوستا د مخالفو وسلوالو د یو لوی ډله ایز برید په پایله کې ګڼ شمېر مخالفو وسلوالو ته مرجوب لا وخته. دغه راست په دغه برید کې څلور تنه سیمایز پولیس هم په شهادت رسیدلي او یو تنه زخمی شوی دی.
بلخوا د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولې ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې وته نسیمیز پولیس وژل شوی او یو اندازه وسلې هم ترلاسه شوی، خو د لغمان ولایتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو د ادعا نه مني. او د همدن لپاره د افغاني پوړاندې د ځینو بهرنۍ اسارو بیا یو امریکایي ډالر څلور 500 افغاني 15 شپېته پوله، یو یورو یو وی افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني او یا پوله، او زر پاکستاني کلدار 1540 افغاني. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژل دي. د پېښور په ښار کې پرون عوامي نېشنل ګوند د میډي ولسم نیټه د انتخاباتو لپاره لاریون کوي چې ځان وژونکي بریدور باندې وسو. د پاکستاني طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت ومانه. د پېښور په پرونی چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند جګپوړی چارواکی غلام احمد بلاور چې مخکې د اورګاډو د چارو وزیر سربیرن ټپیسو. په پېښور کې پرونی پېښه په تیر درو ورځو کې څلرمه خونړۍ چاودنه ده چې وسوه. پاکستان له ایران سره پر پوله هغې سیمې ته چې پرونۍ زلزلې ځپلې ده د مرستو رسولو لپاره پوځیان استولې دي. د راپورونو له مخې دغې زلزلې چې د ریختر په اندازه 8.8 درجې وه د پاکستان د بلوچستان ایالت په مشکل سیمه کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. په ایران کې بیا د زلزلې 20 کسان ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر د پاکستان پوځ په هلیکوپترو کې روغتیایي ډلې او دارو درمل سیمې ته استولې دي. متحده ایالاتو په پاکستان او ایران کې د وروستۍ زلزلې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه خپله خواشیني څرګنده کړه او اسلام آباد او تهران ته یې د مرستې پیشنهاد هم کړی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي د ایران اقتصاد په 2012 کال کې 1.9% ټیټ شوی او تمه ده چې روان کال د لویدیز د بندیزونو له امله 1.3% نور هم ټیټ سي. IMF په خپل کلنی اقتصادي رپورت کې چې پرون خپور سو ویل داسې وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد راتلونکي کال 1.1% وده وکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا FBI وای تر دې دمه چا د بوسټن ښار د روسي بمی چاودنو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. پلوټون کې وای شای په دې چاودنو کې له دګ بخار څخه کار اخیستل شوی وي. دغه چاودنو چې د دوشنبه پر ورځ په بوسټن کې د ماراتون یا د لیسې ځغاستې د پایکر شې ته نږدې وسوي درې کسان مړه او 170 نور ژوبل کړل. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا چاودنې یو تروریستي عمل وګڼه او وی ویل چې مقامات روسو پر نه پوهیږي چې دا چاودنې کومې بهرنۍ او یا کورنۍ تروریستي ډلې کړې او کده کومې قدم کوم کینګر شخص فردي عمل دی. د
And given what
we دی وی ادایو بیرحمانه او بوزدلانه عملو هغه څه ته په کتنی چې موږ اوس په اړه پویږو د امریکا فدرالي پولیسو دایو تروریستي عمل ګڼلې دی او په اړه تحقیقات کوي. هر وخت چې بمې بریدونه بیگونه کسان په نشه کوي تروریستي کار ګڼل کیږي. پاینه هلکې سپینه مانی وای چې ولسمشر اوباما به سبا ته له بوسټن ښار کتن وکړي او د بیلابیل مذهبونو د پیروانو په غونډه کې به د دې پېښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر وینا وکړي. د وینزویلا لوی څارنوالي ویل چې لشتر لږه وطنه تر اوسه د وینزویلا تر انتخابات وروسته د شخړ پر مهال وژل سوی دی. لویسا اورتیګا په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې دا کسان څنګه وژل سوی دي. خو دې څرګنده کړل چې 115 کسان تر اوسه نیول سوی دي. د دوشنبه پر ورځ وروسته تر دې چې د انتخاباتو مسولانو اعلان وکړ چې نیکولاس مادورو د شنبه د ورځې انتخابات په لږ توپیر ګټلی دي، په مرکز کاراکاس او څو نورو ښارونو کې شخړې وسوي. د اپوزیسیون کاندید هنریکو کاپریلس د رای د بیا شمېرنې غوښتنه وکړه. مادورو د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز انتخابو. چاویز تیره میاشت وروسته تر دې مړ سو چې د اوږدې مودې په مخه د سرطان په ناروغۍ اخته و. او روسي خبرم دا چې تمه ده د بریتانیا ملکه الیزابت او د نړۍ یو شمیر مهم شخصیتونه نن خاورې ته د انګلستان د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مارګریټ تاچر چې د اوسپنیزې میرمن لقب ورکړل شوی و له 1990 نه تر 1990 کال د بریتانیا د صدر اعظم په توګه پاتې شوی و. د مارګریټ تاچر تابوت به د یو توپ لرونکي موټر د پاسه چې آسونه وړي د لندن له سړکونو تیر او د سانت پول کلیسا ته یوړل سي. میرمن تاچر چې د بریتانیا د صدر اعظم څوکۍ ته رسیدونکې لمړنۍ ښځه وه تیرونی د 80 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. دا تر دې دمه خبرونه.
لقاسم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې طالبان کمزور شوي او نور د افغان حکومت لپاره کوم جدي ګواښ نشي جوړولای. د افغانستان د خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ یو تازه څېړنه ښیي چې په ځینو ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړو څارنوالیو نشتوالی عدالت ته د خزو لاسرسی کم کړی دی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کندوز کې د نوري فایبر د پراختیا پروژې کار د مخابراتو د وزیر لخوا پرانستل شو.
په نوري فایبر باندې موږ تقریبا 6 میلیونه ډالر مصرف کړی دی، لیکن همدا اوس موږ په میاشت کې 15 میلیونه ډالر د نوري فایبر څخه عاید لرو.
د افغانستان د برېښنا موسسې د شرکت او په دې شرکت کې د ستونزو په اړه درته مفصل رپورټ لرو. په قندهار کې بیا د کابانو د غوښې د مارکیټ په اړه هم اوري. کور کلی او د ګوړې اچار 12 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم اوریدل شي او په FM 100.5 په ټولو لوی خارونو کې واورئ. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې طالبان کمزوري شوي دي او نور دوی د افغان حکومت ته ګواښ نه دي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د هغو امریکایي ځواکونو په اړه هم خپل نظر بیان کړ چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د کانګرس په استماعي غونډه کې د جنرال ډانفورد د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګپوري قومندان وویل باید زموږ ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د جنرال جوزف ډانفورد په وینا د دغو عسکرو شمیر ته او صبر کوو څو په اوړي کې د جګړې په وخت د افغانستان ځواکونه واسمویل شي چې څرنګه جګړه کوي. جنرال جوزف ډانفورد د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو. لټاکل کې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره د کانګرس استماعي غونډې ته د په واشنگټن کې پرون خبرې وکړې. جنرال ډانفورد د سنا پوځي کمیټې ته وویل چې امریکا باید د نومبر په میاشت کې چې د جګړې د فصل اخیره ده دا وڅېړي چې افغان ځواکونه څنګه دي. جنرال ډانفورد په کلکه وغوښتل چې د اوس لپاره د پوځیانو شمیر نه معلوم شي. د اریزونا سناتور مکین د هغه خبره رد کړه او ویل چې موږ په ځینو سیمو کې له سختو ستونزو سره مخامخ یو ځکه چې افغانان نه پوهیږي چې موږ څه ژمنه کړې ده. سناتور مکین بیا وویل چې د ډانفورد نظر سم نه دی او موږ عادي افغانان په راتلونکي کې له لږ اطمینان سره پریشتو. خو جنرال ډانفورد وویل چې دی دا مني چې افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي خو امریکا ژمنه کړې چې په امنیتي برخه کې بل افغانستان سره تړون لاسلیک کوي او په دې اړه خبري روانې دي او له دې سره به د اوږدې مودې په مخه امریکا له قانوني اړخه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره اډې پیدا کړي. د سنا پوځي کمیټې ته جنرال ډانفورد وویل چې د 2014 کال دسمبر د افغانانو په نظر یو سخت وخت دی خو دغه اندېښنو لپاره د باور وړ شمنې باید ورکړل شي او راتلونکي ته د اندېښنو لپاره پکار دي چې افغان مشران د افغانستان خلک او د سیمې لوبغاړي یو ځای د بدو پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د جګړې په اړه وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو د پرمختګ مخنیول شوی او لګنمیشتو سیمو دوی لري شوی دي. د دې په وینا اوس طالبان د افغانستان حکومت ته یو ستر تهدید نه دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خزو د سوري او امنیت د انسټیټیوټ یو تازه سیړنه خي چې په ځینو ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړو څارنوالیو نشواله عدالت ته د خزو لاسرسي کم کړی دی. د انسټیټیوټ د سه‌شنبه پر ورځ یو رپورت په خبرولو سره اعلان وکړ چې باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي رامنځته شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دا مهال د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالي فعال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له نسیم شفق اورو.
د افغان خزو د سولې او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون عملی کېدل څرګندوي چې د خزو د دوسیو د سیړلو لپاره د ځانګړو څارنوالیو موجودیت د دوی پر وړاندې تاوتریخوالي کموي. د دې انسټیټیوټ لخوا په کابل، هرات، بلخ او هلمند کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون تطبیق سیړل شوی. د افغان خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ اجرایوي مشر وجمه فروخ د سې شنبه په ورځ په کابل کې د یو راپور د خبرېدو پر مهال چې په روانه میاشت کې برابر شوی خبريالانو ته وویل چې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار په ولایتونو کې د ځانګړو سارنوالیو رامنځته کېدل دي.
مون په څلور دیرش ولایتونو کې نورو ځانګړو څارنوالۍ ته اړتیا لرو. هغه ارګانونه چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کم کړي نشته. د بیلګې په توګه په هلمند کې د امن کورونه نشته، د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ نشته، حتی په څارنوالۍ کې یوه ښځه هم نه لیدل کېږي. همدا د دې لامل ګرځي چې په دې اړه قضیه ونه څېړل شي.
وجمه فروغ ویل چې د خزو لپاره په اتو ځانګړو سرندوالیو کې په یو کال کې ل یو نیم زر نه تر 1100 پورې قضیه ثبت شوی، خو د دې په خبره کم شمیرې څېړل شوی. د افغان خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ د راپور لمخې تر اوسه پورې په کابل، هرات، بلخ، بامیان، بدخشان، ننګرهار، پروان او کاپیسا ولایتونو کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ فعال شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي هغه قضیې سمې او په وخت نه دي څېړل شوي چې د پولیسو لخوا اړوندو ارګانونو ته استول شوي دي. خو لویه څارنوالۍ وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ رامنځته شي. د لوی څارنوالۍ اداري او مدني مرستیال عبدالوکیل امینی وویل چې دوی په دې برخه کې د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي.
ما به شما وعده میتیم در استراتیجی 5 سالی
مونږ له تاسو سره ژمنه کوو چې د لوی څارنوالۍ په 15 کلن استراتیجی کې به د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړي څارنوالۍ جوړ شي. دا څارنوالۍ ګانې به د افغانستان په څلور د ولایتونو کې رامنځته کړو او دا زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
د افغان خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې د محاکمو او سرنوالیو ناسم او پڅ کاری بهیر په ځینو مواردو کې خزو پورې د اړوندو دوسیو د تړل کېدو سبب ګرځېدلی دی. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له ډیرو هڅو سره سره اوس هم د خزو پر ضد تاوتریخوالی کیږي او د هغوی حقوقو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
وامر دل چې د افغان خزو د سولې او امنیت د انسټیټیوټ یو تازه څېړنه ښیي چې په ځینو ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړو څارنوالیو نشوالی د دې سبب شوی چې خزې عدالت ته کم لاسرسی ولري. دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د هیواد د حالاتو لویو پیښو په اړه څه لیکلي له رحمت افغان څخه اورو.
کابل چپ رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اداري فساد د شتون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا رسپانې له اداري فساد سره د مبارزې علي اداري دریس په حواله لیکلي دي چې یو شمېر والیان او وزیران په اداري فساد کې ښکیل دي، خو ښاغلي عزیز الله لودین نه د والی او نه هم د کوم وزیر نوم په ډاګه کړی دی. سرنوشت رسپانې هم د لودین له خولې لیکلي دي، لویه سرنوالۍ ته مو په دې اړه 190 قضیې لیږلې خو پاملرنه نه ورته کوي. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، په یو غریب نظام کې چې شاوخوا 200 چارواکي په فساد تورن وي نو ولس به له داسې چارواکو څخه څه تمه ولري. د سرمقالې د لیکوال په اند د اداري فساد پر ضد مبارزه یوازې تورونو ته محدوده پاتې ده، د دې ماجرا پر ضد ریښتینی ګام نه پورته کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي د سالمې حکومتدارۍ لپاره اړینه ده چې تور او سپین معلوم کړای سي او د دې غریب ولس د هغو امکاناتو پوښتنه وشي چې د یو څو کسانو ترمنځ ویشل شوي دي. ملي باور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده، آیا د اداري فساد په شتون کې ثبات شونی دی؟ د سرمقالې د لیکوال په باور د اداري فساد له امله په افغانستان کې ګڼې ستونزې رامنځته سوي دي، د دولت او خلکو ترمنځ یې واټن رامنځته کړی، ولس یې د خدمتونو په وړاندې کولو کې پر دولت بې باوره کړی او یو شمېر چارواکي خلکو ته خدمتګار نه بلکې دښمنان ښکاري. د سرمقالې د لیکوال په اند تر هغه پورې چې په افغانستان کې اداري فساد موجود وي او افغان دولت او نړیواله ټولنه پکې ښکیل وي، په افغانستان کې پرمختګ ناشونی دی، د ظرفیتونو لوړوالی امکان نه لري او همدارنګه د جګړې دردل هم ناشونی خبره ده. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغان حکومت په ادارو کې شته نه انډولي، د ښو خدمتونو نه ترسره کول، د فاسدو او غیر مسلکي خلکو په کار ګمارل، پر وخت د خدمتونو نه وړاندې کول، د ولس حقونه د یو شمېر زورواکو او چارواکو لخوا خوړل او نورې بېلګې دي چې اداري فساد رامنځته کړي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي اداري فساد په هیواد کې تاوتریخوالي ته زمینه برابروي او د جګړې له دوام سره مرسته کوي.
زم غغله ازادي رادیو اوري. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د ګوډي اچار تفریحي پروګرام هم لرو، خو له هغه مخکې په کندوز کې د نوري فایبر او انټرنیټي خدماتو د پراختیا د پروژې د افتتاح رپورت اورو چې نور محمد سهيم لاسي میراسته ولیدې.
د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین په داس حال کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم او دغه وزارتونو موینان ورسره ملګری وو، کندوز ته په سفر کې دی غونډه په ترڅ کې چې د علي آباد په ولسوالۍ کې جوړه شوې و، د نوري فایبر د ټلیفوني او انټرنیټي شبکې د پراختیايي پروژې کار په داسې حال کې پرانیست چې کندوز والی محمد انور جگدلک د کندوز ولایت د پوځي او ملکی ادارو چارواکي د پارلمان او ولایتي شورا ځینې استازي او په لسګونو ځایي خلک حاضر وو. د غونډې په سر کې کندوز والی میلمنو ته تر هرکلی ویلو وروسته په سیمه کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ. ویل چې د خلکو په همکاري په سیمه کې د ورانکارو او سړي تښتونکو بانډونه یو په بل پسې نیول شوي او دغه لړۍ په بریالیتوب روانه ده. د وړاندې وویل چې د همدی امنیت په ډاډمن کېدو سره کندوز په افغانستان کې له کابل وروسته دویم ولایت دی چې بهرنیو هیوادو ته تللي مهاجر په زیاته پیمانه بیرته ورته راستانه شوي دي. د ده په وینا یوازې سږ کال کندوز ته 50,000 مهاجر راستانه شوي دي.
تر اوسه پورې 50,000 فامیلونه راغلي دي کندوز ولایت کې جای په جای شوي دي.
پرې پسې د مخابراتو وزیر د خپل وینا په ترڅ کې د نوري فایبر مخابراتي شبکه یوه ډېره مهمه زیربنایي پروژه وبلله. ویل چې د همدې پروژې له برکته اوس نه یوازې د افغانستان اکثریت ولایتونه یو له بله وصل شوي دي، بلکې په عین حال کې افغانستان له ټولو همسایه هیوادو سره هم نښلول شوی دی. د ده په وینا په افغانستان کې ټولې تلیفوني او انټرنیټي اړیکې د 3G په ګډون د همدغې شبکې له لارې اجرا کیږي.
په نوري فایبر باندې موږ تقریبا 6 میلیونه ډالر مصرف کړی دی، لیکن همدا اوس موږ په میاشت کې 15 میلیونه ډالر د نوري فایبر څخه عاید لرو. یعنی ټول هغه سرمایه‌ګذاري چې موږ په نوري فایبر باندې کړې ده، د یو کال عاید هغه سرمایه‌ګذاري بیرته موږ ته په لاس راکوي.
ښاغلی سنگین زیاته کړه چې افغانستان د همدغې شبکې له برکته نن ورځ د انټرنیټ او موبایل په خدمتونو کې په سیمه کې لومړی مقام ګټلی دی. د 3G یا د انټرنیټ د نوې ټکنالوژۍ د پراختیا په باب داسې وویل:
د انټرنیټ خدمات د 3G یا د نوې ټکنالوژۍ له طریقه د افغانستان په 11 ولایتو کې اوس عملا خدمات فعال دي. زموږ ارزو دا ده چې په راتلونکي 1.5 کال کې به د افغانستان 80% نفوس د 3G د خدماتو تر پوشش لاندې راشي.
د وړاندې زیاته کړه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه تکمیله شوې، ویش به په کابل کې ډیر ژر پیل شي او په یو لنډ وخت کې به د کندوز په ګډون نورو ولایتونو ته هم ورسول شي، چې دا به د افغانانو د هویت ستونزه له منځه لیرې کړي. د په ویار سره د موبایل او تذکرو په اړه انداسې وویل:
زما یو ارزو انده ده چې د افغانستان د ټولو خلکو په جیبونو کې به 2 شیان زموږ د وزارت څخه وي، په یوه جیب کې ټلیفون او په بل جیب کې تذکره.
د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د ملي شورا د غړي ډاکټر فاطمه عزیز لخوا له مخابراتو وزارت نه هیله وشوه چې د ناثبت شویو سیم کارتونو له خرڅلاو نه مخنیوی وکړي، ځکه چې دغه کار زیاتې امنیتي ستونزې راولاړې کړي دي. دغه راز دې شکایت وکړ چې د تلیفوني مکالمې نرخونه ډېر لوړ دي. هیله یې وکړه چې د خصوصي تلیفوني شبکو تر څنګ باید یوه دولتي شبکه هم رامنځته شي.
ما امیدوار هستیم که ما یک شبکې مطلق شبکې تلیفوني دولتي داشته باشیم.
د معلوماتو له مخې په شمال ختیځ ولایتونو کې د نوري فایبر د پراختیايي شبکې ټولیز لګښت 6.1 میلیون ډالر ښودل شوی دی، کوم چې د نصب چارې به یې د رستم حیدري ساختماني شرکت او تخنیکي تجهیزات به یې د ZTE چینایي شرکت لخوا تر سره کیږي او په 1.5 کال کې به بشپړ شي. د پروژې پیسې د نړیوال بانک وړیا مرسته ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په سترو ښارونو کې د روانو اوبو او کانالایزیشن نشوالی د موټرو صنعتي دستګاو لګیو د خلکو ژوند ته ستر ګواښونه مخامخ کړي دي. د چټلیو او کثافاتو انبارونه د راز راز ناروغیو د خپرېدو سبب کیږي. حکومت په دې اړه زیات کار نه دی کړی او ښاروالۍ په ډیرو ابتدایي وسایلو د ښارونو د تنظیفاتو چارې پرمخ وړي. د هوا په ککړتیا سربیره د موټرو رکشو او کوچنیو فابریکو غږونه هم د خلکو ژوند له ستونزو ډک کړی دی. د سولې او جنگ انسټیټیوټ مؤسسې د جلال آباد په یوې برخه کې د فابریکو د شور او غږونو څخه خلکو ته د راپیدا شوي ستونزو په اړه رپورټ برابر کړی چې له جناقه الکوزینه اورو.
د جلال آباد ښار د سرکې سیمه له بهر نه د استوګنې سیمه ښکاري او د کورونو مخې ته کوچنیان لوبې کوي، خو د کورونو دننه له کباړ څخه د المونیمو د تولید فابریکې پکې فعالې دي او شور یې په غږونو ډیر بد لګیږي. د دوسرکې اوسیدونکي وایي د دوی په چم گاون کې د فرشي یا مرمر ډبرو جغل جوړولو او د بخار دیګونو جوړولو فابریکو ژوند تریخ کړی دی. د زمیر دانشمل په نامه اوسیدونکی چې د ننګرهار پوهنتون محصل دی وای د المونیمو د تولید د فابریکې د شور له امله د شپې درس نشي لوستای. دی وای نه د شپې آرام لري او نه هم د ورځې. د زیاتوي د سیمې مشرانو د ننګرهار ولایت چارواکو ته څو ځلې شکایتونه کړي خو خبره مو څوک نه اوري. دا چې د جلال آباد خاریان په دې ښار کې د شاوخوا 130 بې لایسنسو فابریکو د فعالیت له امله شکایتونه کوي. د فابریکو مالکان وایي دوی ته بل کوم ځای نه دی برابر شوی چې هلته خپلې فابریکې انتقال کړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چارواکو د جلال آباد ښار په لمنو کې 4 صنعتي پارکونه جوړ کړي خو صنعتکاران وایي په دې پارکونو کې برېښنا او اوبه نشته او امنیت هم کمزوره دی. دوی دا هم وایي چارواکو د صنعتي پارکونو نمرې د مستحقو کسانو پر ځای پر خپلو خپلوانو او دوستانو ویشلې دي. محمد ایوب ستانکزی چې د المونیمو د یوې فابریکې مالک دی مانی چې فابریکې د دوسرکې د اوسیدونکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی خو دی بله چاره نه لري. دی هم وایي په صنعتي پارکونو کې برېښنا او امنیت نشته. د ننګرهار ولایت د چاپیریال ساتنې د دفتر یو کارکوونکی رازق وایي د دوی اداره له دغو بې لایسنس فابریکو څخه خلکو او چاپیریال ته د پیدا کېدونکو تاوانونو له جاج اخیستنې او بیانولو پرته نور څه نشي کولی. دی وایي موږ له فابریکو څخه د سیمې اوسیدونکو ته په زیان رسیدو پوهیږو خو دا چې په صنعتي پارکونو کې برېښنا او اوبه نشته دوی نشي کولی چې د فابریکو فعالیتونه بند کړي او صنعتي پارکونو ته ولیږي. په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې آیسا رئیس غلام نبی رحمانزی وایي د جلال آباد ښار په ختیځ کې د حصار شاهي صنعتي پارک کارونه بشپړ شوي، د برېښنا او ترانسپورت سیستمونه هم جوړ دي، د شاوخوا 40 فابریکو ساحې پکې جلا شوي او یوازې د برېښنا د جریان فعالېدو ته خبره پاتې ده. د جلال آباد ښار په لویدیځ کې د شیخ مصری صنعتي پارک رئیس محمد نبی منی چې د دې پارک کارونه د اصلي پروګرام په پرتله ورو روان دي او د برېښنا فعالول تر ټولو ستره مسله ده. دی وایي که چیرې د دغه صنعتي پارک برېښنا فعاله شي د فابریکو خاوندان حتی حاضر دي چې خپل امنیت پخپله تامین کړي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی هم منی چې په صنعتي پارکونو کې برېښنا یوه مهمه او ضروري مسله ده. دی وایي هر وخت چې په دغو پارکونو کې د برېښنا جریان فعال شي دوی به امنیت تامین کړي. خو د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په باور د جلال آباد ښاریان د حکومت پر ژمنو زیات باور نه لري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده. افغانستان د برېښنا موسسه د شرکت تر ټولو لوی ستونزه ده چې خلک د برېښنا مصرف کوي خو پیسې نه ورکوي. بل ستونزه ده چې له زورواکانو او هغو خلکو څخه هم د پیسو راټولول سخت دي چې پخوا د برېښنا موسسه د شرکت پوروړي دي. د رویټرز خبری اژانس لیکي د افغانستان یو ډېر ځواکمن جګړه مار رشید دوستم هم د هغو کسانو په جمله کې دی چې په $100,000 د برېښنا موسسه پوروړی دی. آیا نوموړی به د برېښنا موسسه پورونه دا کړی؟ په دې اړه د رویټرز خبری اژانس ریپورت لیکلی چې مهمه برخې فراهی واد وړاندې کوي.
د برېښنا موسسې شرکت یو لوړ پوړی مقام میرویس عالمی وایي له هغه کسانو څخه چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي له هغو څخه د پیسو راټولېدل کلونه وخت غواړي. پروسش کال د زورو په شاوخوا کې د هغو کسانو د برېښنا لاینونه قطع سول چې خپل بیلونه یې نه و ادا کړي. دا شان نورو په زرګونو کسانو د برق پیسې نه دي ورکړي. تیر کال 203 میلیونه ډالر له هغو مشتریانو څخه لاسته راغلی چې پخوا د برېښنا موسسې پوروړی و. د رویټرز خبری اژانس پوښتنه کوي دا څرنګه ممکنه ده چې له یو جګړه مار څخه $200,000 لاسته راوړل سي. د رویټرز خبری اژانس د میرویس عالمی له قوله لیکي ځواکمن جګړه مار عبدالرشید دوستم د 200,000 په شاوخوا کې د برېښنا موسسې پوروړی دی. کله چې د برېښنا موسسې د دوستم د برېښنا مزي قطع کړل هغه وکړی سوای چې په 2 ساعتونو کې یو کس راولي او د برېښنا جریان فعال کړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازی او د عبدالرشید دوستم ملاتړ کوونکی بشیر احمد تینج پر دې خبره شک لري چې عبدالرشید دوستم دی د برېښنا له موسسې څخه $200,000 پوروړی وي. نوموړی زیاتوي
اینه در کل ما رد نمی کنیم احتمالا قرض بر خانواده افغانی از برشنا محصب بوده باشه، ولی ما را نباید وسیله قرار بدیم. ما را یک انگیزه سیاسی می دانیم. خوشبختانه خانه جنرال صاحب میتر داشته که اوجه مصرف سنجیده می شده، ولی اگر قام نادرست را کردن گپ درست نیست و قرضدار بودن و مدیون بودن هم چیزی غیر قانونی نیست. ما در صورتی که قرض داشته باشیم برشنا محصب ارقام دقیق می شود. ما آماده بودیم برای پرداخت از
برېښنا موسسه. یا مسئول میرویس عالمی وایی زه پوهیږم چې دغه کار به کلونه وخت په بر کې ونیسي، خو زه ټینګار کوم که په خپله عبدالرشید دوستم دغه رقم ادا نه کړي نو د هغه زوی به یې ادا کړي. د برېښنا موسسې لپاره وړو څخه د پیسو راټولېدلو پروسه درې کاله وړاندې پیل سوه. افغانستان خپل نیم عایدات د برېښنا د غلا له کبله له لاسه ورکړي دي. پروسه کال د برېښنا د غلا له کبله د دې موسسې عایدات یو پر درې و. د اجانس په وینا افغانستان د خپلو کانونو څخه د ټریلیون ډالرو د ګټې اخیستو لپاره ډېر سخت د برېښنا یوې پراخې شبکې ته اړتیا لري. سره له دې چې په دې برخه کې ځینې پرمختیاوې سوي دي، خو دغه پروسه ډېره ورو پرمخ ځي. د افغانستان د برېښنا موسسې شرکت په 2008 میلادي کال فعال سو او یو کال وروسته د نړیوالو په مرسته له ازبکستان څخه د برېښنا د انتقال پروسه پیل سوه چې اوس د افغانستان ډېره برخه او د کابل ښار برېښنا تامینوي. د برېښنا له وارداتو سره د هیواد انرژي 1200 میگاواټ زیاته سوې ده، خو دغه مقدار یوازې د افغانستان یو پر څلورمه د